سلامونه لګرمي مخکې لاس بجيدي زه صفي الله ستان ځایمه د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم. طالبانو د قابلګۍ د غاښونو پروتیز نرسنګ او لابراتوار په برخو کې د نجونو محصلانو په شمولیت او درسونو بندیز لګولی دی. د طالبانو حکومت د افغانستان ټولو خصوصي انسټیټیوټونو ته دغه خبر ابلاغ کړی دی او ویلي دي چې له نن سه شنبې د نجونو طبي زده کړې پای ته ورسوي. دا پریکړه پرون د طالبانو د عامې روغتیا وزارت او چارواکي د خصوصي انسټیټیوټونو مشرانو ته په یوه غونډه کې اعلان کړی دی. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د سږ کال په لومړیو نهو میاشتو کې د څه باندې 1200 افغان ماشومانو د یو ډول مرزادي ناروغۍ په درملنه کې مرسته کړې ده. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي د جنوري او سپتمبر د میاشتو ترمنځ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په خپلو طبي مرکزونو کې 1300 تنه افغان ماشومانو ته چې سی پي یا سربل پالسي ستونزې لرله حیاتي خدمات وړاندې کړي دي. سربل پالسی یو ډول مرزادی دماغی اختلال دی چې عموما ماشوم ته د مور په نس کې یا د زوکړې په مهال او یا هم له زیږېدو وروسته پیدا کیږي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي تیر کال یې په ورته موده کې د دې ډول 1296 ماشومانو ته درملنه کړې وه. د ایکو په نوم د اقتصادي همکارۍ سازمان د غړیو هیوادونو د باندنیو چارو وزیرانو 28مه غونډه نن د ایران په مشهد کې جوړیږي. د ایران د دولتي خبري اژانس ایرنا د راپور له مخې په دې غونډه کې به د غړیو هیوادونو د باندنیو چارو وزیرانو ترڅنګ د هغوی سفیران، ډیپلوماتان او متخصصان هم ګډون وکړي. د ایکو سازمان په 1983 میلادي کال کې د ایران، ترکیه او پاکستان له لوري تاسیس شو. وروسته د افغانستان په شمول د منځنۍ آسیا هیوادونه هم ورسره یوځای شول. پرون په مشهد کې د دې سازمان د متخصصانو په غونډه کې د افغانستان په استازیتوب چا ګډون نه و کړی او ویل کېږي چې د سازمان د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ته هم په نننۍ غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړې. ایران وایي د افغانستان پولې ته نږدې د خپلو ختیځو پولو په اوږدو کې د تروریستي خوځښتونو په وړاندې پوځي تمرینونه کړي دي. د ایران دولتي راډیو تلویزیون خبري اژانس پرون وویل د دغه هیواد د ځمکني پوځ تمرینونه د طالبانو د حکومت په شمول د ختیځو ګاونډیو هیوادونو په همکارۍ او همغږۍ وشول. ایران له افغانستان سره په پوله کې 15 کیلومتره دیوال جوړ کړی او ویلي دي چې د کال تر پایه 300 کیلومتره نور رغوي. په خبر کې ویل شوي چې په دې پوځي مانوره کې له هلیکوپټر او نورو جنگي وسایلو هم کار اخیستل شوی. په پاکستان کې هغه حکومتي اداره چې په دغه هیواد کې د مرګ جوبلو راپورونه خپروي وایي په تیر نومبر کې د پاکستان د نامنیو په دوام کې د 18 امنیتي ځواکونو په شمول 215 تنه وژل شوي دي. د پاکستان د شخړو او امنیت د څېړنو انسټیټیوټ پرون په خپل میاشتني راپور کې ویل د 18 پوځیان او 500 ملکیانو ترڅنګ 128 وسلوال مخالفان هم وژل شوي. د راپور له مخې تر ټولو ډیره مرګ جوبله په خیبر پختونخوا کې پیښه شوې. په دې ایالت کې په 500 بریدو کې 1 اویا تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په بلوچستان ایالت کې بیا په 16 بریدونو کې 18 تنه وژل شوي. په راپور کې د سند ایالت او اسلام آباد په اړه څه نه دي ویل شوي، خو خیبر پختونخوا ته څیرمه د پنجاب په میاوالي سیمه کې د یوې حملې راپور ورکړل شوی. د پاکستان د شخړو او امنیتي څېړنو انسټیټیوټ د روان 2023 کال په لومړیو 11 میاشتو کې په وسلوالو بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 1080 تنه ښوولی دی. طالبانو د قابلګۍ د غاښونو پروتیز نرسنګ او لابراتوار په برخو کې د نجونو محصلانو په شمولیت او درسونو بندیز لګولی دی. د طالبانو حکومت د افغانستان ټولو خصوصي انسټیټیوټونو ته ویلي چې د نجونو طبي زده کړې څارلنن پای ته رسیدلی دي. دا پریکړه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د یو فرمان په اساس نیول شوې ده چې پرون د طالبانو د عامې روغتیا وزارت یو چارواکي د خصوصي نشتو مشرانو ته په غونډه کې اعلان کړی ده. په دې اړه باندې اسمت څاروان رپورت لري.
د طالبانو مشر امر کړی چې سر له نن سه شنبې څخه دې په افغانستان کې د نجونو ټول طبي انسټیټیوټونه بند شي. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده دا امر پرون دوشنبه د دې ډلې د عامې روغتیا وزارت اعلان کړ. په هغه غونډه کې چې دا پریکړه پکې اعلانې ده، یو حاضر ډاکټر د نوم د نشودلو په شرط بیګا ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت مالی او اداري موین بختو رحمان شرافت د طبي انسټیټیوټونو ټول مشان وزارت ته وربللې وو او د خپل مشر نوې مکتوبې ورته اعلان کړ.
نو موږ د افغانستان د ټولو انسټیټیوټونو رئیسان او وزارت سیتاوی ته غوښتل شي او مجلس په همدې خاطر باندې و چې د امیر المؤمنین کوم فرمان او هغه د موږ ته د وزارت سیتاوی د خوانه تشریح شي چې سره د سبا چې د سه شنبې ورځ ده کومې زده کړې چې د انجینر پر مخ باندې دلته په شخصي او دولتي خصوصي طبي انسټیټیوټونو کې خلاصې دي هغه د ماتل شي او ود زندول شي یا د مطلق بند شي. نو دغه فرمان د مالی او اداري موین د وزارت سیټ امید خوانه مونږ ته تشریح
د افریقا یوازې څور زیورست لدې اعلان شي چې طالبانو په یوشمیر ولایتونو کې د ماشومانو د کلیوالي ټولګیو د بندیدو امر وکړ. دا ټولګي چې شمیرې لسکونو ضرورت رسی شي د یونیسف له لوري تمویلی شي. په ټول هیواد کې 144 رسمي خصوصي او په کابل کې د غزنفر مرکزی انسټیټیوټ ترڅنګ لس ولایتي دولتي انسټیټیوټونه په کار بوخت وو. یو بل ډاکټر هم د نوم د نه څرګندولو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې په خصوصي انسټیټیوټونو کې 80% زده کوونکي نجونې دي ځکه چې هغوی په نورو برخو کې له زده کړو محرومي شوي وي. نو ټولو د نرسنګ، قابلګۍ او غاښونو په شان طبي زده کړو ته مخه کړې ده.
دا چې پریکړه وشوه چې نور به په دغه خرشتو کې چې نرسنګ قابلیتګي غاخونو پروتیز زیاتې تورته نور رښتې دي انجونی خصوصي انسټیټیوټونه ته نشتلره او سر دننه باندې
د طالبانو د دې پریکړې اقتصادي تاوانونو ته په اشاره زیاته کړه.
په اقتصادي لحاظ باندې چې دغه کرایه او برق بل او نور معاشات او ځین نور مسائل مصارفات مصرفیت مالیات او شروالي او ټکسونو دا هر څه تقریبا دغه جنو د خصوصي فیسونو په اساس باندې پوره کول. متاسفانه چې زپدي باورې ما چې په ټول افغانستان کې چې اوسلو سروش په خصوصي انسټیټیوټونه دي نو ډیر لوړه کچا انسټیټیوټونه به بند یا بندیدو په حالت کې وي او په هر انسټیټیوټ کې د 40-50 په حدود کې چې یو سازان دیو د خلک باندې ماشون نه به برخي شي. نو واقعیت یو غټه اقتصادي فاجعه ده او مونږ ټول انسټیټیوټونه د سر لاس غریوانی
دا پریکړه په داسې وخت کې اعلان شو چې په ګڼو طبي انسټیټیوټونو کې سبا او بل سبا د نجونو د سمستر امتحانونه پیلېدل. د دغه انسټیټیوټونو د بندیدو د پریکړې لپاره په بلل غونډه کې دوه نورو حاضرو ډاکټرانو وویل چې دوی د طالبانو د روغتیا وزارت لمرستیال څخه وغوښتل چې پښتنو ته ځواب ووایي خو هغه ورته وویل چې دا د دوی د امیرالمؤمنین پریکړه ده او په دې کې خبرو پښتنو ته ځای نشته او یوازې دومره وویل چې دا اخیری فیصله ده او په دې اړه خبرې د ټولو له صلاحیت لوړې دي. ډاکټرانو غوښتل وپوهیږي چې دا بندیز به تر کله وي خو ځواب ترلاسه نه کړ. طالبانو له وخت رسیدو وروسته لومړی لښپشم ټولګي پورته انجونې شونځیو ته لټګه من کړې بیا یې د هغوی پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګاوه.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر ارخیص معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه پورچ
د مخام لوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه ل ازادي رادیو واوري.
نن د دسمبر 3مه د معلولانو نړیوال ورځ د دا ورځ په دی خاطر نومول شوې چې هم خلک او هم دولتونه د خپل ټولنو معلولیت لرونکو انسانانو ته پام زیات کړي. په افغانستان کې یو شمېر معلولان وایي تل یې ستونزې لرلې خو د طالبانو له وخت رسیدو وروسته کړهونه زکه زیات شول چې له ډیرو امتیازونو بې برخې شول. تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې معلولان وایي په تیرو درو کلونو کې کوم نسبی امتیازونه چې لرل له لاسه ورکړي او اکثره د معلولیت لرونکو کسانو له لیستونو ایستل شوي دي. سږ کال د دسمبر 3مه د معلولانو نړیوال ورځ له داسې وخت سره برابرېږي چې د افغان معلولانو په وینا کال په کال ټاکلې اندازې امتیازونه او معاشونه کمیږي او حتی ګڼې د معلولو کسانو له لیستونو ایستل شوي دي. ځینې وایي چې طالبان خپل معلولانو ته پوره امتیازات ورکوي. څو تنو د نوم له شودلو پرته ازادي رادیو ته وویل
دغه د هلمند ولایت کوم ریاست چې دی دغه کندیانو کې د تیر حکومت مایبین دي ورور دغه ته یا په تیر حکومت مایبین په ملکیان کې نشته کې دغه مطلق روپی نور کوي دغه کندیانو چې دی هغه قوم نه نشته کې په ملکیان نشته کړی دي یا کارتون اور بند کړی وخت چې کارتون دلول او د طالبانو کندی اعتماد شدي هغه په سیمه مکمل ولا کوشش درغونې کوي چې شاید نه پرې د طالب مایب هغه مشفته درغونې کوي
دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په افغانستان کې هر کال له 14,000 څخه تر 18,000 پورې نوي معلولان ثبتېږي. د دسمبر دریمه د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی په 1992 کال کې د معلولانو نړیوال ورځ ونوموله او له هغه وخت راهیسې دا ورځ هر کال منزل کیږي. د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولانو وزارت وایي چې په هیواد کې ټول ټال څه باندې 6,83,000 معلولان، کونډې او یتیمان ثبت شوي چې په دې کې څه باندې 1,80,000 معلولان دي، چې له دې ډلې شاوخوا 1,50,000 نارینه او پاتې ښځې دي. د نړیوالو بنسټونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د معلولو کسانو شمیر 1.8 میلیونو ته رسیږي. راپورونه وایي ګڼ معلول کسان چې په دولتي ادارو کې کارونه کول اوس له کارونو شړل شوي او پر ځای نور کسان ګمارل شوي دي. د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولانو چارو وزارت په وار وار ویلي چې پر لسګونو زرو معلولانو او د شهیدانو پر کورنیو مرستې ویشلې دي. د معلولانو د ملاتړ اتحادیې چې اوس یې په فعالیت طالبانو بندیز لګولی وایي اوس د معلولو کسانو لپاره د حرفوي زده کړو پروګرامونه ځنډول شوي او د کار روزګار لپاره مشخص ځایونه هم نه دي ورته ټاکل شوي.
نیما نړۍ
اکثر د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس و ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. روانشناسان وایي چې تاوتریخوالی بیلابیل ډولونه لري، له لفظي لانجو څخه نیولې بیا تر وهلو او ټکولو پورې. دا ټول په تاوتریخوالي کې راځي. د کابل یو اوسیدونکي لیما د یو شمیر نارینه و لخوا له ښځو سره د لفظي خشونت زیان تر فزیکی خشونت هم ډیر ګڼي.
فزیکی شکنجه او خشونت نه لفظي خشونت ډیر سخت زغمل هغه کس ته. متل د څه وای وای د تورو زخم جوړیږي خو له دې سبي زخم نه جوړیږي.
فاطمه ژوند بیا وایي چې یو شمیر نارینه له کور نه بهر خلکو سره ښه چلند او نرمې خبرې کوي، خو په کور کې دننه بیا تریخ برخورد لري.
نارینه د سپو کور کې یو رنګ چلند کوي او بیرون بل رنګ چلند کوي. نو دا نارینه د سدا یوازې د خلکو لپاره تمثيل غوندې کوي، یعنی دا خلک د سش خلک نه دي. طبعا دا سدا د دوی رویه او اخلاق هم داسې کمزوري دي زما په نظر باندې.
نن ام د موضوع چیرون ملتیا مو وکړی. قدر منه بدونکو تجربه ثابته کړی چې تاوتریخوالی که په کورنۍ ټولنه او هیواد کې د هر چا لخوا کیږي بدې پایلې نه یوازې دا چې په مقابل کس بلکې په چار چاپیره ټولو خلکو اثر کوي. یو شمیر افغان میرمنې شکایت کوي، وایي چې د کورنۍ نارینه په کور کې له دوی او ماشومانو سره تریخ چلند کوي، حق نه حق په وړه خبره پقار کیږي، خو له کوره بهر له خپلو ملګرو سره نرمې خبرې ټوکې او کیسې کوي. د کندهار اوسیدونکې فاطمه ژوند وایي چې دا ډول نارینه که له کوره بهر هم ښه چلند کوي هغه یې اصلي خوی او عادت نه وي تمثیل کوي. د هغه له ژوند په خبره د دې ډلې نارینه و روزنه له ماشومتوب څخه لکه څنګه چې په کار وي نه وي شوي.
اصلي د دوی وضعیت په کورنۍ کې معلومیږي. دا یو متل د موږ په پښتنو کې وایي ناوې دې کاله شوده، یعنی د کور شوده نه د میلمانه. یعنی میلمه خو یو دوه ورځې د غو لپاره، خو هر څوک شي یو دوه ورځې خو هر څوک شي، نو کاله کې دایم لپاره دی باید ښه اوسي. دا نارینه داسې په کور کې یو رنګه چلند کوي او بیرون بل رنګه چلند کوي. نو دغه نارینه داسې دا یوازې د خلکو لپاره تمثیل غوندې کوي، یعنی دغه خلک داسې ښه خلک نه دي. دا نو اول باید کور کې ښه اوسي. دوی طبعا داسې د دوی رویه او اخلاق هم داسې کمزوري دي زما په نظر باندې. دوی ښه خلک نه دي، نو د بیرون څه دوی ښه کوي هغه دوی یو تمثیل کوي. د دوی اصلي اخلاق کمزوري دي، نو هغه د دوی یو ستونزه ده. شاید دوی رواني ناروغان اوسي او یا سم روزل سوي و نه اوس بیرون هم شده سړی ښه واوسي، خو لومړی باید په کور کې ښه واوسي، ځکه چې بیرون هر څوک ښه واوسي. یو څو دقیقو لپاره، د یو ساعت لپاره